احمد شبریم دا سدی رډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکې هر کله کوم واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم محدودیتونه کم کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان تاجران له طالبانو غواړي چې دوی پریږدي چې له بانکونو ډېرې پیسې وباسي.
یو میاشت $5,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی. یو سړي یو میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي آثاري زیرمې پریږدي. د طالبانو په اړه د بشري حقونو د څار ډلې اندېښنې هم درسره شریکو.
مهمه ده چې راپېزر کړو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې نجونې زده کړې نشي کولی. دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شمول حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ په دې اړه تر اتنیمو بجو وروسته بحث لرو. لومړی هم خبرونه. د بشري حقونو د څار ډله طالبانو ته اندېښمنه ده. ماسکو وایي چې طالبان څاري او اسلام آباد هیله مندی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار اداره وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې رئیس هیدربار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې و. داخلي هیدربار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو عدلی وزارت لوی څارنوالي او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوی او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د اغلی بار څرګندونې اورېدل شي په تفصیل. البته روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شته ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیه، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای طالبان کیدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله. ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدراعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیا پوځانو لوري د 290 ملکی وګړو د وشلو توان ورکړي. د بریتانیا د دفاع وزارت اسناد شي چې په وشل شویو کسانو کې شپږ ماشومان هم شامل دي. په سند کې د هم راغلي چې د بریتانیا پوځ ټول ټال 6,800 پاونډ توان ورکړي چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,300 پاونډ کیږي. د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې یا شزی پرسنوي کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکانو په تیر بیا شزو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 کې 10,000 روپۍ چې 500,000 امریکایي ډالر کې شي ټولې کړې دي. شزی پرستنوی که شبکه هیله لری چی نوری پیسی به هم طولی کری او پدی توگه با دا افغان شزین خبریالانو ملاتر وکری دوی دا پیسی دا افغان شزین خبریالانو دا الوتکو دا تیکرتونو ویزو او نورو لگشتونو لپار طولوی دا کرای کورونا او اپارتمانونو آنلاین کمپنی ایر بی این بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقته سوګنځي برابر کړي وو. ایر بی این بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو سره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 19 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګومان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتی کورونو ته اړتیا زیاته شي ځکه چې له هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمېر یې له 110 تر 160 کسانو رسیږي خو په میدان پریښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل.
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر اخرین وخت پورې هم مشتدا سي وادي ورکړې چې موږ به تاسو سره همکاري کوو او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلي وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول مشتبات دي.
دغه افغان شپاړون کې له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګبل شویو بندیزونو څخه دوه لري کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندوی حالو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول اندریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپل بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقد پیسې کمی شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیر میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لریشلوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر منځ کېدو ویرشته. په افغانستان کې د پیسو د کمبود په خاطر یا لدی ویری چې ډالر لدی هوا د بهر نشي د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالر د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15000 ډالر. افغان سوداګرو له طالبانو غوښتدي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي کله چې اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې بلوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندیشنه در سره شریکوي.
افغان سوداګرو او پنګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل لوي دو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدود پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سره تشه خپل مامورین تماس ورکوي، یا داخلي کار پیسې پکاريږي. تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی. په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه، مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص شوي چې پیسې، تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دي راوباسي. طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدود پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال شاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یو بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتي او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي، ور نکړل شي کاروبار په ټپه دریشي. خانجان علي کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه پودري شي.
که چېرته خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی، او دوی هم په وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یو ټاکلې چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سیاست کې یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې شي، په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لوی قاتل راشي.
شاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په کابل کې شون مظاهره چانو له واشنگتن غوښتي دي چې د افغانستان اساري زیرمي خوشی کړي. لوي خبرتیا وروسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې شمیر په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادۍ د غوښتنه وکړه. د غلاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نه چمپونم د غیر دولتي بنسټ لاري تر سره شو. نور په دې راپور کې
د امریکا لوري د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خند او ځان سره مخ کړی. د جمعې پورز لغرمې ورسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراض لاریون کې له امریکا او غوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزاد کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکی بابر تیموري ازادي رادیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارون والو له ملګرو ملتونو او نور هوادونو وغوښتل چې کنګل شوی پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په واک کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل سوي پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کېږي چې 3 میلیارد ډالر سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي.
د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دی اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغېزمن کړي. دا سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري، باید ژر تر ژره آزاد شي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرېښ کړی ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بیلابیل غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزاد کړي.
لاریون کونکو په کابل کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې شاوخوا 9 میلیارد او 500 میلیونه ډالر کې شي خوشی کړي. بلورته خصوصي سوداګرو له پاکستانه یو غوښتنه کړې ده. خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شوی، خو یو شمیر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی وستونزه دا یادوي چې د پاکستانی سوداګرو موټر تر کابل توکي وړلی شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وای کڅه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار سوداګری لري شوی، خو دوی لا هم په سوداګری زچارو کې د یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. هغه زیاتوي په ګمرخ کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي، او بلدا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولېږدوي، خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوی درې درې شپې کې مو دې کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې. موږ دا غوښتنه د امارات نه چې دا به یو ملک نه درې کې دا سبزی فازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وای د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغاني گاډو ته د کرخي اخو د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وای
اسلامي امارات نمیک دا غوډي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویم دا می غوډي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر سوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر دی ورځي دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده، نسکوډا هغه کې هیڅ فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرون کو ګاډو ته د میرانشاه منډې پوری د تګ اجازه ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پوری بلاډ شي. د یادونه ورده سره لري چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشات 400 کیلومتر نږدې ده، او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوي، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
د شزو د حقونو د فعالانو اندیشنه وړاندې په خبرونه کې در سره شریکو، خو مخکې تر دې چې د اندیشنې ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه ولیکنه کړې ده. ورسپانه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتیدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورسپانه د نوموړي لقب لوی هغه کورنۍ اوس لدې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته پستنیدو مجبور نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي لکلونو رئیس چینایي چارواکو د افغانستان لمشرانو غوښتي چې هغور ټبري وسلاوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي د وسلاوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د بیلتون غوښتون کې ډلې غړي دي چې بیجنګ د 1990 کلونو رئیس په چین کې په یو لړ طرح غریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي لګو اکثر مخوي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویر لري که د چین شین جین ایالت ته واستول شي نو بوګنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي. هغوی چې له کمپونو بهر د پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي؟ خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړي توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي، په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې په هغو بدلونونو یو تفصیلی لیکنه خبره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنیدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوې دي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي: هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو، د ښار ته د طالبانو په ننوتلو لمنځه ولاړل. د ورسپانې په وینا د هر څه په هماغه سرعت لمنځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنگتن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي دې سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
د شسو د حقونو فعالان اندیشنه لري چې طالبان به پر خپل ژمنو عمل و نکړي او هغه پالیسي به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تیره دوره کې اجرا کړي وي. دوی په عین حال کې خبرداري ورکوي که طالبان د شسو حقونو رعایت نکړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شزو د برخي مشي هی دربار ازادي رادیو تول طالبانو اکثر هغه پالیسي چې د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د شزو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپز رکرو چلنونه سو شپک نوی سخه تر 2001 پورې طالبانو ونه ویل چې جونز دکر نشي کولای. دای ویلی وو چې وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه پلاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ لږ پښمه پورته د هلوکانو شوانزی پرانستل شول، خو د نجونو شوانزی لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لږ پښمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي شوانزیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې شتو ته د حق ورکولو ژمنه کړې دي. خو د بشري حقونو د شوزو د برخي مشر میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبينه نه ده او وای سره لدی چې هیل لري چې طالبان په خپل خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې هغوی د خپل پریکړې بدل کړي. طالبانو پرون هغه اوازه په توند لهجه رات کړي چې ګنې ژربه د جنو شوانزی پرانستل شي.
د پوهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقوقو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تاو تاریخچن وو، اعتراض کوونکې او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هنتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوشکړی شوی دی. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوي دوروسته ل خپل هیواد ونه وتله وایي ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستي پټه پو دریشي چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبه پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیايي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجا نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422211 2415. شميره بیا وایم 00422211 2415.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د لارو درغېدو لپاره حشر راېستلې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سړک ترمیم ته مټې را بډوهلې او هر یو کوښښ کوي چې د سړک جوړولو او نورو ته د اسانتیاو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سړکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده، د دوی سیمه له یادو پریمانو کومکونو به برخه پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول د خلک پاشر راستلی او جمعه په جمعه باندې په دغه سرکونو باندې یو شار کوو. کله چا وسکیږي کنه کې سړک روډه یو خپل په دغه کې راوړي تل تسکی کوم ځاده نه موږ راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوی. زمونږ د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه ماشوم لار کې ځای شه مور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نورو الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د شلو کالو جګړو قربانیان یو، د شهدا او د کونډو د اعتمادو گواهان یو. موږ ته په دې شل کالو کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سړک غواړو چې اساسي موږ ته تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتلی او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم سي چې څومره واړه کلی دي، دغه د سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه 10 کیلومتر جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکاري یو. موږ چې څومره وس کېږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دی خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه، سربندونه، ویلې، جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لاند خبرونه د بشری حقوقو د څار ډلوي طالبان همغه قوانين بیا تطبیقوي چې له 1965 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې رئیس هي دربار ازجرلو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برتانیې پوځیانو له لوري د 290 ملکي وګړو د وشلو تاوان ورکړی. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړی وو. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځانو سره کار کړي شکایت کوي چې د نورو هیوادو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پدې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم. نړیوال له طالبان غواړي چې هم شموله حکومت جوړ کړي. دا څنګه حکومت دی؟ دلته په دې اړه بحث لرو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریځ خپل کړ. دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي. د نړۍ د پیاوړي هیوادونو په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تازه د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي. تر دې مخکې د طالبانو پر دربشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شو دا انتقادونه کېدل چې یو میرمن هم پکې نشته. دا سړي په سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او سریق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي. ځلاند صاحب، تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له اساسو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلی وو. څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې دا غوښتنې چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي؟
د سکتاري چې د افغانستان اورستی تحولات لاټکل د مخه په نوبر ته غواندي رامنځته شو او دغه نوبرتیا نړۍ سیمه او دارنګ طالبانو او د پخوانی حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کړل چې دغه سوالونه ځوابونه ته دوی آماده او تیار نه د کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر دې وروسته د پرې تمه دا موجوده و چې په د سولېږي لارینا د سولې خبرو لارینا او درنګ د یو ګډ تفاهم د بین افغاني تفاهم په نتیجه کې باندې طالبان وو توانیږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خدای شي ډاکټر صاحب غنی او ملګری لکابل څخه لاړل تکل دي نشي کما هم دي اما هنګي او امغي له نړۍ سره ولري او یا هم دي خپل استادو چې په قطر کې په ورځو کې ناشو یو ګډلار نه طالبان سره یو جوړی ته ورسیږي. طالبان مجبورن دي کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل تر نه وته په تریو د شم دی اگست پورې خو نړۍ نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود دي. نو طالبانو استادیا نه درلودل چې د حکومت په اړه د کم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر لاول څخه را پدې خو طالبانو په وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول دونه حکومت ته په کې دی لګیو مذهبي او جنسيتي کوټمو جوړښتونو دوی حریص او دوی برخه هغه پکې شاملې په دې برخه کې محلیزلې پیل کړې او بل اخر موږ لیدل چې طالبان او د رسنیو په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه موسکای او د مخینه د کړې پانتونو کې انځنې پانتونو ته چې د خونځو کې درنندنې خونځو کې یو
د ځلان صاحب همدغه حڅه چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې لدی سره مخالفت شوه ده، یعنی نه دی منل شوی، نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
اوس خبرم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدون چې طالبان د جوړ جلیل مخ نه داخل شوی وای. د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخواته به نه ګرځو، حتی د یوه حکومت لالارې چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا لالارې هم راغلی وي، یو میاشت بیخي ډېر وخت دی.
نا د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافي کې مکهکاري موږ باید له هیره ونه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کیږي. ډاکټر سید غنی او عبدالله ترمن د کالې نتیجې نه معلومې ده. په 2019 کې ټاکنې وشوې د دې دوه
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي، یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ځای کوي چې پرتله کوي. یو څوک دی وی خو دفاع کوي، بل څوک د بلې خو دفاع کوي، ترمنځ خپل وطن هیر وي. را بشم منصور صاحب ته. منصور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حد پورې مواجه دي او طالبان به څوک؟
زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسؤلیتونو په اساس دا خبره هیڅکله د توجیه وړ نه ده چې موږ ناڅاپی راغلو. 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خودو او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نو وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې نومبر میاشت کې موږ او تاسو دا اورید چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه. دوی د وزراو خبره کوله، د کابینه خبرې کوله، امارت برقرار ساتل او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالۍ لپاره ولسوالان درلودل، د امنیت کمانډانان به داوی درلودل. نو کله چې د دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه ز پاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قومندانانو یا د مسؤلینو عسکرو دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان نور رسیدل حتی تر کورونو پورې چې موږ د دې صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث دی، دا هم د منلو وړ نه ده.
مننه. له یو خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ساسو کوربه، په تخنیک برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مو دي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال له طالبانو غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د پدې برخه کې ځلان څه تاسو کسان مخکې اشاره دی ته وکړل چې په همتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځان راوس کسان طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پریشته چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شي ودی.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداری دا یو تل پاتې مونږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه راپدې پاتې انسان پیدا شوی او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي. هر حکومت هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. مونږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه راپدې خوا، مونږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو د خپلو پرمختګونو د خپلو هوساینو او سوکالیو لپاره باید هلې ځلې وکړو. د مېرمنو ځواک او د مېرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده. د دولتونو ملتونو په جوړښت کې پرمختګ کې سوکالۍ چې ماته ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف مونږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته یې مېرمنې نه پرېښودلې. اوس مونږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده. په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. دا چې دا پرمختګونه د مونږ له توقع سره برابر نه دي، نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. مونږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته نوې 2001 څخه وروسته ته 2014 کې ایله د کروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه مېرمنه د والۍ په توګه باندې په بانیانو کې مقرره کړي. یعنې دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ.
خیر، البته په قانون کې مېرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو د ولسی جرګه د غړو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان پارلمان په قانون کې چې کوم واک مېرمنو ته ورکړل شوی او په سیمه کې بیساری و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونه د مېرمنو د حقونو په برخه کې اورو او بیا بیرته ځلان سپ تاسو ته راګرځي.
د ښځو موضوع ستاند دلته نه پیږم چې والی په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کیږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کیږي. د دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ځه راتک په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف درته دی چې خو سوزي هوار شي، او آیا د خټه سوزي سره په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشتل سوزي هواريږي؟
ځلان صاحب، ممکن د شاغل نیم دغه خبري ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا لخپل زاویې د افغانستان قضیه ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نور خوشتن لري، فکر نه کوي چې طالبان باید اوس نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما ته ښکاري چې تاسو مخکې ډېره ښه برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ما ته ښکاري چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یوه جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدای شي دا بس د مېرمنو د حقوقو باسې د پرمختګونو ساتنو ګډون باس هغه بنسټیز شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم مېرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مرګونې دي. منګه په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونو اساسات اساسي وثیقه غرام
انسټیټیوټونو د روسي حکومت. بله، او بخښه
پرمختګولو ته اشاره وکړه.
او بخښه تاسو خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي، او هی تکرار وایي له تیرو دونه یو رئیس چې ذخیره په تشدید دي، او نړیوال شرط دا غني چې د مېرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستي وکړي. او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانیدل چې معاشونه ورکړي او کنړیوال مرستې ونکړي، ممکن افغانان له ډیر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم د پښتنه تکرار کوم چې عجله پکار ده؟
په سر کې خو زه باید ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملک سره، چې خپل مرستې بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي دی. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې، چې نړۍ برخه لري د ناورین پر رامنځته کولو کې، کومه هغه د اقلیم بدلون ګورو نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاری ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه واچوله، غوښتل چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسې ډېره ښه اشاره درلودله. تاسې آیا په نړۍ کې د بل کوم هیواد مثال لري چې هلته د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسې د امریکا د حکومت بڼه باره کې معلومات لرئ چې 200 کاله دیموکراسي د ولتوانې د ارتزان ته میرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسې په دې باندې باور لرئ چې د میرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
ځلانسه مقایسو ته به نه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د میرمنو لپاره د اوسنی نړیوالو قوانینو پر رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بې ساري دي. دا اعتراف هم باید د یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري، او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان، خپل خاورې، خپل عقاید او خپل ولس سره کوو. که موږ افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لوله پاشول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو، د دفاع، فلاح، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو، د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو، او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سمبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو، او د خونړۍ انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو، او لاري د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سمبال وي، دا غي لاري د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لاري پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی امرستوي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکی ډګر کې وایو چې د امپراتوري او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پرځولو دا وکړو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هواد په بدلولو هم تیر کو.
ځلان صاحب، د میرمنو خبره راوخلو، بیا به د ټول شموله حکومت اوس څه ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، د نجونو اعلان نشي، او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې